ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسالې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس څلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لدی وایي د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور بود. د کتابونو خپرون کې چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړئ.
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څغرف پویده دی.
له داسې چا سره ږغېدلی یو چې د ملي هندارې ټولې کیسې یې له یاده ستدي.
که بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم له آزادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واورئ. وسره د وشتم میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور، پیر او چاپ بازار سور وو. په روسش کال په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسؤلانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
مجلل کالونه ای سبب دای شي هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وصل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د ماستګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمره نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظره دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او ویې ویل:
موږ په دې تیز یو کال کې تقریبا شپږ اووه نوي کتابونه چاپ کړي. موږ په 2026 کې تقریبا د کال 15 ډېر نوي پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وې، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه په لومړۍ کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لاکډاون د وضعیت په ارتباط او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ارتباط او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه و.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. په روسش کال چې د کتابونو بازار سوړ و، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو په روسش کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه لښاغلي ناصری څخاور
راځم چې یو څه کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي د خپرندوی بنسټونو له خوا نه داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپله دوی ته یو مقدار پیسې پیدا کړلې او موږ به د کتاب ورته چاپوله نو واده به داسې وشوله چې لږ تر لږه یو اویا سلنه ستاسو له کتاب وپلورل شي نو موږ به ستاسو پیسې بېرته درکړو نو درکم تعاملات موږ هم مختار بېتلله او دا مو یو انتخاب وګڼل چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو خو د ښاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ زیاتېدلی تللی وه یو دوه ډالره اسپار کې پیدا کړی وه خو بېرته هغه هم خپله ورځ نه دی پاتې شوی بېرته پورته تللی دی نو د هغې په حساب هم نه شي کولی چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو اوس دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب دوی خریداري په ډالر ده نو په عادي حالات کې نه دی.
د سمون کتاب پلورنځي د مسؤول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي. د دلاټکل سره سم په خو به کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی. په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تېرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي. دغه خپرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی؟ له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه.
خو نندارتونونه جوړوای څه دلته جوړم سول د دې تر څنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا کتابخانه خپل مابین کې داسې یو همغږي وکړي او دا کار په مخ بوځي. خو د دې تر څنګ باید اقتصادي لحاظ هم موږ ته یو هغه شي چې دا کتابونه واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسېږي او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم موسساتو لخوا واخیستل شي او داسې په ولایاتو په عامه کتابتونو په پوهنتونو په دې ځای باندې تقسیم.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب بیا وایي چې نندارتون مناسب ځای غواړي.
داسې یو مناسب ځای هم نشته دی چې دولت همکاري ونه کړي عامه ساتو ځکه چې دلته کابل پوهنتون کې کله د کتابونو نندارتون وکیدل نو غورپی به چې ورکولې بیا به هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اخیستې هغه د غورپو چلته به کتابونه نو هغومره به کتابونه نه خرڅېده څومره به چې د هغوی کرایه وه. اوس خو دغسې حالات دي خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه دا د ګویتا انسټیټیوټ او په کلني جش ادبي جشن به لمانځه کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو هغه چې به کتابونه پلورل کېدل.
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل له خپل لوري دا هڅې وکړې چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول. په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډوډې شوې. مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولی. کله چې مې د دې کتاب پلورنځي له مسؤول ښاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو له لیږلو سره به لکه د دې ژمي دا سوړ بازار څه توت نشي؟ دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار یې دغه الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډي اف او د دې لپاره هم دلته بیا مصارف هغه غوښتل کېږي چې باید الکترونیکي کتابخانه جوړه شي نو بانکي سیستم فعاله وي که نه خو تاسو ته بیا چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالېږي نو دغسې دا ځینې ستونزې شته چې دا هوارې شي انشاءالله ولې نه شي
د طالبانو سربیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږه هغه وخته د کتاب بازار ورسې شي؟ د سروش کتاب پلورنځي د مسؤول نجیب الله زیرک نصر
ټول مهمه دا چې د کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیات وسي ځینې اسانتیاوي رامنځته سي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ سي قوي هغه باید فعال سي او هغو ته نوي کتابونه باید چاپېږي یا نوي نوي اپډیټ کتابونه هلته ورسوي. دولت هم نور مسؤلیتونه لري لکه د کتاب سرسمالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخو کې همکاري وشي او بل عامه پوهاوی زیات شي په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعې ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکړه کمپاین باید زیات وشي.
د سمون د کتاب پلورنځي له مسؤول ښاغلي سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي.
بهترین لار دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده یا پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري هغه کتابونه واخیستل شي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور ډېر ته وغوړېږي د پخوا په شان او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي نو دا ټول تاثیر کوي بیا به بېرته همغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ته بله حل لار هم ښکاري.
یو خیریه موسسه خو مستات خو دا د اکثره بندم شو خو دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
که یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي چې د دې په رڼا کې د ناشرانو لیکوالانو ژباړنو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو چې کاپي رایټ حق لري د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغې څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي او په دې لار کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي او لږ تر لږه د لسو کلو لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي اتوان خپل شي صفر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت له خوا نه چې عامه کتابتونو ته باید د کتابونه واخلي بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه او اته نوي ولسوالۍ لري لږ تر لږه په اړه ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتاببار ولرو کتابتون ولرو او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې هغې ته باید درناوی وشي او نړیوال ژمنې چې شوي د کاپي رایټ په حساب ټوله پانګونه پراخه شي
په دې هیله چې سش کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې وغوړې شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشیږي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼاو په لور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د هر زمانی ادبیات په خپل وخت کې نوی دي او کله چې زمانه اوړي دې لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالي آثار که زاړه هم شي نوښت په خپل ځای وي او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمېرل کیږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوې وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماښام دا غټ ستوري په مخام دا غټ غټ ستوري دلمر پری وا چپلوري پوار وار واړو ته ګورم پوار وار واړو ته ګورم ګوندی څوک یو ته ګوري پدا ستورو به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې را رسیږي سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري هغه باد ته سینه نیسم هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیدار یم درسته شپه هسې بیدار یم لکه لنګه سوی شغوري بې د باده بل څوک نشته بې د باده بل څوک نشته له خوشحال سرغم خوري له خوشحال سرغم خوري
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریوته پلوري دي لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیبی شي ستوري ته ګوري ستوري د شبخت او هیلي سمبول دي دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي ګوندې څوک یوه ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي د سمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشي کیشي او شاعر ستوریو ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تضاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دی او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادیږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسیږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادی شي چې خپله د یو ډول خوشي معنی ورکوي په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ یوازیتوب په سیمبولیک ډول راغلی دی په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنگ ورکوي شاعر امین فنا خپل غزل با آزادی رادیوی ادبی مجله لورولی سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی که برباد دی، روح مې ستا د عشق د دام اسیر مارغه دی، یو زما له هیلو جوړ د ایرو څلی، بل مې بل اور د وطن پشنه څنګله دی، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څه غرق ویده دی، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، ماته ټول جهان تیاره 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 دی، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، سر مې ایښی د خپل زړه پر زنګانه دی، فنا لوی غرونه د غم ته ری نیولی، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان مر پریواته دی،
له شاعر امینې فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتې شو او د شعر نقد ته مخه کوو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډېر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوو شیبر سے، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، بیا وروسته کرار کرار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ایډیټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بله شعر صاحب، کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله پې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي، یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکم. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو، هغه لومړني بیتونه یا مصري یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلی او نور شیر باندې کار کاو نوې کرښې پکې زیاتې دلې نوې جملې پکې زیاتې دلې مصري زیاتې دلې هغه مې ور زیاتول او بیا زه راته ویل چې څه چې تا غوښتې دي اوس هغه چې یوه خبره پکې راغلې ده او مانا خاندي نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه په شعر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي.
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشتې میاشتې وروسته مو بیرته په هغه کې بیا بدلون راوستی؟
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شعرونه دي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا بیا مې مخې ته راغلي دي. د ورکو ښار په نامه یو شعر مې و چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عاطفي تورې چې دي په خپل ځای کې نه دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه پکې نه دی خوندي شوی. لیکم چې دغه شعر مې پخوا کلونو کې یو ځل اصلاح کړه یو ځل اصلاح کړه او په فیسبوک کې خو دغه شاعرانو ته نه وم متوجه شوی. نو دغه شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت، یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته چې اوس په کومو سترګو ګورئ له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت شی دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګورئ؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې دا شعر لیکلی و، فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېدل، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخي استاد نصرالله حافظ او استاد سیلی پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې. نو دې به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې عمر سره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه یې باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه یې وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو موږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
له لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پاچاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ. د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کیږي چې شپږ ویشت اثر یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1925 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمې په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمې سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې لوستل کیږي. خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت ته څیرمه د میرخان کلي اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به د هر نکل مطالعه کوو، بیا مې نوکره دغه هر یو نکل جلا جلا یاد کړی دی.
نوموړی ډیری وخت دغه کتاب نکلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي. محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکر او ملګرو ته نکلن اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نکل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مې ویل
کمر لیا جلات خان پولاد مرلیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشي ولو سجده وورله مات بل به اکبر جان ته به نکل کوم یو نکل یار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول، بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مار ته چې به دې مرضی واله شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه. د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوکې خو کارون نه وو. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول. چې هر نکل چې بیا دا چې وغوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود کتاب می واخد په غوا کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیری نکلونه اورېدلې، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې یې زړه راښکونکې بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعه ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نکل اچوله موږ به ورته غوږ وو، دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مصرې چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوي. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکه تو یکری دی خار په لمنه وطن ولی خلق زی وطن غق دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره غق دی وکړه پامیره.
د تاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي، څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، ورسته د ډیر غمجن واقعیت شو په دشت بچی کې، او زه ډیر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډیر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډیر هماهنګیل درلود، او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړي او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه یو حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم میهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستانه ډیرو زیاتو خلکو خوښې کړې وې، یعنی ډیرو خلکو اورېدلې دي، څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطنی سندری ووایي او که نه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې میهنی سندری ووایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه صاحب دی.
دیوانانو د کور دې نه تو نام دې چې دې جانان وطن واره ما سلام دې خاور دیوانانو د کور دې نه تو نام دې چې دې جانان وطن واره ما سلام دې ګلې ګلستانا زار شم زار ګران افغانستانا زار شم زار ګلې ګلستانا زار شم زار ګران افغانستانا زار شم زار.
مې د وطن مینا په سرای باندې داسې کارونه کوي چې د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم میهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډېره خوښه کړې ده. او خو اوس چې دغه نوې سندره تاسو کار پې کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه په دې بهر کې چې تاسو اوس ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي او که نورې؟
معلوم دار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي، او موسیقي یو شی دی، یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي چې هغوی غواړي، د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخش ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کوئ، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټیس کوئ، تجربه کوئ چې دا سندره وایست؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او که نه؟
که الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم 15 دقیقه ده، اوسط پتار اوسط 15 دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه 7 دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر دارای چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي شاید یو هفته دو هفته
خوب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب دی آهنگ ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي هغوی به هم نه پیدا کیږي مشکلات به وي
نه دا خو ډېر صحیح خبره ده په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوی او د انټرنیټ په لاره ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي هغه سره کار وکړي
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده
دنیا په یو کلی بدله شوې ده
ډېر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې
تاسو هم ډېره مننه
افغانستان زار شمزار کلے گلستان
شمزار گان افغانستان آزار شمزار خاور دے والیانو دا کورتے ننگو نام دے نمچ دے جانان وطن آوار